السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوشي شوي او افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشې شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول. تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران، پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي سارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ، د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي. دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده. ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي. د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه، ماه نور او ریحان، د خلکو د تصویر خپرول درولي دي. د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښولې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب رسپانې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي، اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی، خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. هغوی زیاته کړې چې شاوخوا 100 دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي. د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبرلانو ته لیږلې، ویل شوي چې د دغه کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو، د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو 2 ورځو پورې دوام وکړي. په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو، د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي، چې دا شمېر د تیر کال پرتله 4 برابره زیاتې دي. د پولیو یا ګزارنه د محو کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې درې نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی، خو سږ کال په جنګ ځپلي غزه کې بیا هم د دې پیښې د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوي دي. متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی. د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایی برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په اساس د ایتو ښارګوټي کې د اسرایلو په هوایی برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځایه شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و. اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړې چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي. پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په پنسوبو بریدونو کې لږ تر لږه 4 اسرائیلي عسکر وژل شوي او تر 6 نور زیات ټپیان دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې پر وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل. د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي. تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادی اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي وو چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایی شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي. اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایی شرکتونه، ایران ایر، ماهان ایر او ساها هوایی شرکت، او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلای شي. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو د نوي بندیزونو په اړه اندېښنه ښوولې.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این کې از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
بعدی ارم تاسو ریپورت لرو چې یو شمېر اروپایي وادونو لاغې ډلې بریتانیا پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولې دي. له کندهار به تاسو ته یو ریپورت خبر کو چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هلته یو شمېر ښځې په لاسي صنایعو کې په کارونو بوختې دي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې د لور لپاره به مې یو پوړنې ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اشوي، بیا به د عینومېنې خلکو راسغوښتئ، بیا د احمد ولي خان کریم خرڅوي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نوي بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبریالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ سرګنده سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندۍ ساورو د تصویر له خپرولو منکیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1989 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندۍ ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک خانی کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبریالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو د ترکیه هیواد ته هلته د امریکای او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزو کې پر کډوالو په زور د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیکېږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده یې په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډیرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدل د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وي او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو څو افغانستان ته مو
ولیږي.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو باندې بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځنی ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداریو ته نه پاملرنه وبلله. د همدار ازویل هیواد به د ایران د خطرناک او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپلو شریکانو ترڅنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت ساروان اورو.
برتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوې بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداری له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قمندان حمید واحدی هغه کسان دي چې برتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټول شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د برتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړ دی او یادونه وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د برتانیا په بندیزونو کې د سپاهي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضایی ادارې په ګډون د دو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژۍ څخه په کروس او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوي دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا به ثبات کوونکې فعالیتونه بلل شوي و چیکړي. له بلې خوا د لبنان د سره صلیب اداره وایي چې د اسرائیل په هوایی برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لشتر لشه یو ویش کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پرته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپوړی قومندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
وس هم ورزو د کلیوالو خزو د نړیواله ورځ په ارتباط باندې ریپورت ته د کلیوالو خزو لپاره اقتصادي او ټولنیز اسانتیاوې کم دي. یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بیوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. دغه مرکز کارکوونکي چې د خپلو کورنیو سرپرستی په غاړه لري وایي د توکو د بازار موندنې لپاره مرستې ته اړتیا لري او غواړي د دې لپاره ځانګړی بازار ورته جوړ شي. تفصیل صادق رشتینسخه اورو.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک مری وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. پنځه پنځوس کلنه خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، لاس کله وړاندې د خپل کور په یو برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زر افغانوي شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس په کې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک مری وبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اشوي، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتئ، بیا د احمد ولي خان کرمې خرڅوي چې بازار بې جوړ شو هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسیه کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ یعنې خیاطي ممزداده، بابتنی ممزداده، خامک ممزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې سابقه د بیا باندې دیشتی، د جزای د دیشتی، د شپیته دنی.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکې د وای ل دې لاري د خپل کور اړتیاوي پر کوي، نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځیدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجتماع نه پسې جماعته مشر زید پنځو کالو را پات سوي چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي، بیا وځای دلته یو خیاچی کوي، یو په خیاطي اخته یو کلسر وګړه پرس مشته جو حکومت سم مشته دغه را برابر کی چې یج معاشره کی یج یو سم کارخانه را برابر کی د یو کاروبار ځای را برابر کی چې موږ راځو موږ چې مان غریبان په خپل ګوله باندې وساتو در به در یو د خمه خیا چې و د خمه کوزي و د کارونه کوي د لاسیک انجینیر راولو د کارونه سر کوي د لاسیک کار کوي زه خپلم د خیاطی کار سر کوم.
نورې کارکونکې مېرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه سوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زه در اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پره کوم، د کوچنیانو مور یم، خاون خارکیم، د کار د کولو نه دی، دغه زو نوړو ګرد سره ناست یو، د خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پره کوو. کوچنیان مې د مدرسې پیس ارشي، دا اوس مې د کوچنیان ګر سره کې د سنټر رايستل دي، د پیس د نيستي سره خالي مدرسې ته ځي، پیس نه نس برابر ولاي، موږ د دولت سره دا غوښتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبان د پاره داس کومکونه وکړو، داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اړ په شي
کوم ځای کار کار ما سره چې دا کار مخته بلاست موږ ته کا پیدا او چې موږ په لږ مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سي چې غریبان خپل د عیال د واسطه غن لرونه پکا موږ حکومت صدا غیر ته چې موږ ته سره پاله کې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکی غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوامي مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نه دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربش نورستان ته د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای د سړکونو د خرابوالي د موټر چلونکو بی احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سورلیو بارول له عمله ټرافیکي پیښې زیات شوه او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوه او په کې شلو تنه ته مرګ ژوبله وختي. دوی ویل لغمان څخه دوه او منډول ته موټر چلونکو تر هغه حرکت نه کوي چې تر څو یې په کې شپاړس کسان او لزګونه من مواد موټرو کې نوی بار کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو لوجنه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورز مخکې هم دوه ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغه رنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لارا ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس
او شلو پوری کسان نه برابر شوی دیر سلویخ منو پوری بار نه برابر شوی موټروانان حرکت نکه زمون غریب خلق په هوټلونو کې پراته زنانه ورسره مریضان ورسره سل قسم نور مشکلات ورسره تړلې حالته په هوټلونو کې پراته ځکه موټر نه برابرېږي خلق نه برابر بار نه برابر
د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی نور احمد صاحب ازادي رادیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی په لوړو کرایو او لډیرو کړهونو غالل ورسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډېرې کسان دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وسنه لري
کرایه قیمت دی لارې خراب دي مسافرین لګنو ستونزو سره مخامخ دي د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فیکس 700 کرایه دي او تر پوشال سیمه پورې 1500 کرایه خصل کیږي همدغه رنګ د یو منبر پر سر سل افغانی کرایه راځي
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو خستلو مخنیوي وکړي او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پړو مسولینو غواړي چې ورته د سرکونو جوړولو غو مخري هڅه موکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول وسیدونکو په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو خوېدلې او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
هالند او سویس د زینو مجرمو افغان کډوالو د استلو پلان لري او په دې لړ کې سویس دوه افغانان استلی هم دي په هالند او سویس کې میشته شمیر افغانان په دې اړه اندیښمن دي
له سویس د دوو افغانانو ډیپورټول هغه هم داسې وخت چې د اروپا بل هیواد هالند ازبکستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استولو په لټه کې دی د سویس عدلیه وزارت ویلي چې دوه افغان کډوالي بیرته افغانستان ته استولي دي د دغه وزارت یو بیان وینسنزو ماسویلي دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین بللی دي دغه سویسی چارواکي دا هم ویلي چې له دې هیواده به ډیر ژر دیارلس نور مجرمین هم افغانستان ته واستول شي اخو د هالند حکومت پر دی غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان خاني کړي چې رد شوی پناه غوښتونکي ومني کڅنګه د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولن فابر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقه د سلاکیدو په حال کې ده په اروپا کې میشتي او شمیر افغان کډوال د اروپایي حکومتونو په ورستیو اقداماتو ناخوښ دي
زه دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسول دي که دوی الته امنیتي ستونزې ونه لري خو خیر غنې نور ستونزې لري اقتصادي کلتوري نور ستونزې لري نو زما غوښتنه دا ده چې کډوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي
دوه افغان دوی سویز نه خلاص کړی دي دوی ته 15 فرانک هم پیسې ورکړې دي د جیب خرچ په توګه او دیالس کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې نیونه هیواد ته خارج شي په دې کړه افغانان کوم افغانان چې په سویس کې اوسېږي ډېر اندېښنه لري مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي په دې کې فامیلونه دی ماشومان دی ځینې ښځې دی چې یوازې راغلي دي
تر دې مخکې جرمني د اګست په 13مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورات قلم د ننګرهار ولاد شیرزاد ولسوال بن تاسو سره په تماس کې ورور دغه د ماجورو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشتې وتلې دي چا یو کال وتلې ټول لاړ د خواري غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مانا وسو ډالر واخسته زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلور نیم میشتې یا څه کم پنځه میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چاته دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبی نه دی شکایت چتور نه دی څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دی اته فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل لته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بندیان دي ورو دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورو او دې څه غم خوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی.